द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
ګران اوریدونکو سلامونه مې ومنئ دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده نن د اتوار یا یکشنبه ورځ د 2019 میلادي کال د فبروري 12 نیټه ده وخت په پښین کې د سهار 6 بجې په غزنی کې د سهار 15 نیمې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د فبروري د 14 نیټې د ماخوستن 8 بجې دي دا خبرونه درته زه بارکوال میاخیل وړاندې کوم او د خبرونې پروډوسر منزه شهید ده د نیمې غنټې د لمړنۍ سهارنۍ خبري خبرونې ته مو هرکلی کوم لمړی پام وکړئ د خبرونو سرټکیو ته د سعودي ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان نن له یوه پلاوي سره په دوه ورځني سفر پاکستان ته ځي چې هلته به د پاکستان له حکومتي او پوځي چارواکو سره د لیدو ترڅنګ د افغان طالبانو له استازو سره هم وویني د امریکې مرستیال ولسمشر مایک پنس هیله څرګنده کړې چې له طالبانو سره د امریکې لخوا د سولې په خبرو کې د افغانستان حکومت هم ګډون وکړي بل لور ته یورپي ټولنې ویلي د افغان سولې د خبرو په بریالیتوب کې به مرسته وکړي او د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر دعوې وروسته چې وایي په شام کې داعش ډله ځپلې ده په شام کې د امریکا په مرسته د جنګېدونکي شامي ځواک یوه قومندان هم دعوه کړې چې ډېر ژر به نړۍ ته خبر ورکړي چې داعش ډله یې له منځه وړې ده اوس هم بشپړ خبرونه د سعودي ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان نن له یوه پلاوي سره په دوه ورځني سفر پاکستان ته ځي چې هلته به د پاکستان له حکومتي او پوځي چارواکو سره د لیدو ترڅنګ د افغان طالبانو له استازو سره هم وویني رایټرز خبري ایجنسۍ د دوو لوړپوړو پاکستاني چارواکو له خولې چې نمونه یې نه دي څرګند ویلي چې د سعودي شهزاده به د طالبانو له استازو سره هم د دوشنبه یا ګل په ورځ وویني پاکستاني چارواکو ویلي چې تر اوسه له طالبانو سره د لیدنې پلان پټ ساتل شوی خو وایي دا ټاکل شوی چې دوی به سره ویني خو په تر کې د طالبانو د دفتر یو مشر ویلي تر اوسه له سعودي شهزاده سره د لیدنې په اړه پریکړه نه ده کړې ټاکل شوی و چې سعودي ولیعهد تیره ورځ په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته تللی وای خو د ځینو ناڅرګندو سببونو له کبله یې سفر ځنډولی او نن به پاکستان ته لاړ سي پاکستاني چارواکي د سعودي شهزاده سفر ډیر مهم ګڼي او وایي چې امکان دی د دواړو هیوادونو ترمنځ به له 12 تر 15 ارب ډالرو اقتصادي منصوبو او سرمایهکاري تړونونه لاسلیک سي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د میونخ د امنیتي کانفرنس په څنډه کې د امریکې د ولسمشر له مرستیال مایک پنس سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي مایک پنس هیله څرګنده کړې چې له طالبانو سره د امریکې لخوا د سولې په خبرو کې د افغانستان حکومت هم ګډون وکړي ښاغلی پنس وویل هیله من یو چې د خبرو اترو له لارې د افغانستان د سولې شواهد واوسو د ولسمشر غنی او مایک پنس دا خبرې په داسې وخت کې سوې چې ټاکل شوې د طالبانو او امریکې استازي سبا نبل سبا د فبروري په 13 په اسلام آباد کې سره وویني د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پنس له ولسمشر غنی سره د لیدو په وخت دا مهمه ګڼلې چې په خبرو اترو کې باید ټول اړخونه ډاډمن سي ځکه چې وایي افغانستان یو اربیا د ترهګرو او سخت دریځو سازمانونو لخوا ونه کارول سي او له هغه ځایه په خپل افغانستان سیمې نړۍ او امریکا ته خطر پیښ نه سي ولسمشر غنی د میونخ امنیتي کانفرنس په څنډه کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو له ځانګړي استازي میرمن فیډریکا موغرینی سره هم دلی او هغه ورته د یورپی ټولنې لخوا باور ورکړی چې په افغانستان کې د سولې دروانو هڅو کلک ملاتړ کوي او د دې ترڅنګ به د دغو هڅو بریالیتوب ته په رسولو کې هم مرسته کوي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د هند هغه تورونو ته په جواب کې چې وایي د کشمیر په ورستي برید کې پاکستانی وسلواله ډله جیش محمد لاس لري ویلي تشدد د پاکستان تګلاره نه ده او حکومت یې له هند سره ښې اړیکې او د سولې غوښتونکی دی د هند تر انتظام لاندې کشمیر په پلوامه سیمه کې د پنج شنبه په ورځ پر هندي ملیشا ځواکونو له باروتو د ډک موټر په وسیله ځانمرګی برید سوی و چې 44 هندي پوځیان پکې وژل شوي او لسګونه نور پکې ټپیان شوي وو چې ذمهواري جیش محمد وسلواله ډلې پر غاړه اخیستې وه رپورټونه وایي د هند هوایي ځواکونو د کشمیر په پلوامه سیمه کې پر خپلو امنیتي ځواکونو تر برید وروسته د پاکستان پولې ته څیرمه په راجستان ریاست کې په پراخه پیمانه فضايي تمرینونه پیل کړي چې ویل کېږي هر ډول جنگي الوتکې او هیلیکاپټر پکې برخه لري د هندوستان ټایمز ورځپاڼې د خبر لمخې د هند وزیر اعظم نریندرا مودي تیره ورځ ویلي خپلو ځواکونو ته بشپړه اجازه ورکړې چې د وروستي ځانمرګي برید د ترسره کوونکو په ضد ګام واخلي مودي ویلي دا چې کله څنګه او چیرې باید بریدګرو او د هغوی ملاتړې په نقشه د پریکړه به هندي پوځ کوي شاه محمود قریشی د هندي چارواکو دې خبرداري ته چې پاکستان به اوس په سفارتي توګه په نړۍ کې یوازې کړي په جواب کې ویلي هند به په خپلو هڅو کې ناکام شي وایي که د پلوامه پلوامه پیښې په اړه شواهد لري چې پاکستان په کې لاس لري ورسره شریک دي کړي. ایران پاکستان ته خبرداری ورکړی چې په روانه اونۍ کې د دواړو هیوادونو پولې ته څیرمه پر ایراني سرحدي پوځیانو په برید کې لاس لرونکو ته د سزا ورکړي که نوی ایران به پخپله د هغوی په ضد عملیات وکړي. د ایران د سرکاري خبري ایجنسۍ ایرنا د خبر له مخې د پاسداران انقلاب مشر میجر جنرل محمد علي جعفري ویلي که پاکستان خپلې ذمهواري پوره نه کړي نو ایران حق لري چې پر خپله پولو موجودو خطرونو ته جواب ووایي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د امریکا ژغ ډیو ریډیو سهارنۍ لومړنۍ خبری خپرونې ته غوږ یاست. د خپرونې په پاته برخه کې د افغانستان، پاکستان او نړۍ په اړه څو رپورټونه درته لرو. د سعودي شهزاده محمد بن سلمان په دوه ورځني سفر نن پاکستان ته ځي چې ویل کیږي له پاکستان سره به د عربونو ډالرو اقتصادي او د سرمایه کاری له وزنامې هم لاسلیک کړي. داسې هم ویل کیږي چې هغه به د طالبانو له استازو سره هم وویني. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار نصیر کاکړ په رپورټ کې واورئ.
ټاکل سوی چې د سعودي عربستان ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان به نن و پاکستان ته خپل لومړی سفر پیل کوي. یوه عالی رتبه پاکستانی چارواکي وایس اف امریکا ته ویلي چې د پاکستان د سفر په مهال به سعودي شهزاده هلته د شل عرب ډالرو د سرمایه ګذاري اعلان وکړي. چارواکي وایي په پاکستان کې د سعودي عربستان سرمایه کاری به د وزیر اعظم عمران خان د حکومت لپاره لویه مرسته وي، ځکه چې حکومت یې دا وخت د سختو مالی مشکلاتو سره مخ دی او بارني مالی امداد ته اړتیا لري. د پاکستان د بورډ آف انویسټمنټ یا د سرمایه کاری د حکومتي ادارې مشر هارون شریف ویلي د سعودي عربستان اعلان به نورو نړیوالو سرمایه ګزارانو ته هم حوصله ورکړي چې پاکستان ته ورسي. د وی او ای سره په مرکه کې شاغلی شریف ویل د سعودي عربستان سره له 15 څخه بیا تر شل عرب ډالرو پورې د انرژي او مدنیاتو په برخو کې د لوزنامو د لاسلیک کېدو امکان دی. پاکستان ته د سفر په وخت به د محمد بن سلمان چې د ام بی اس په نامه هم یادیږي په پلاوي کې د شاهي کورنۍ غړي، د کابینې وزیران او کاروباری کسان شامل وي. هغه به د وزیر اعظم عمران خان او نورو عالی رتبه حکومتي او پوجي چارواکو سره لید کاته کوي. بلې لور د رایټرز خبري ادارې په خپل یو رپورت کې ویلي چې د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان به پاکستان ته د خپل سفر په مهال اسلام آباد کې طالب مشرانو سره هم لید کاته کوي. د دغه لیدنې په اړه په سیمه کې د افغانستان د چارو کارپو او وتلي خبریال رحیم الله یوسفزي وایس اف امریکا ته ویلي
دوی اړیکې خو خیر نه دي، خو دا کېدای شي چې د دې لپاره کوشش وشي چې پاکستان کوشش باندې تعاون باندې سعودي عرب او د طالبان او رابطې جوړې کړي. ما خیال دی چې یعنی سعودي عرب دغه چې کوم ولیعهد دی محمد بن سلمان، دا خو ډېر مهم کس دی، بادشاه دی، ځکه چې د پلار چې بیا خو ډېر ضعیف دی، نو اصلي بادشاهي د ده په لاس کې ده. نو دی خپل یعنی وزیر هم لېږلی شي، مشیر هم لېږلی شي طالبانو سره وګوري. خپل دې ملاقات کوي، نو دا کېدای شي چې امریکایان دا غواړي، هغه کوشش کوي چې دا سعودي عرب دا فشار هم راشي په طالبان باندې، د قطر هم راشي، د اماراتو راشي، د پاکستان راشي، او طالبان مجبور چې هغه د افغانستان حکومت سره خبرو اترو ته کوي.
تر دې وړاندې طالبانو اعلان کړی و چې هغوی به د فروری په 13 نیټه اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان او افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړوند لید کاته کوي. رویټرز خبری ادارې د پاکستان د یوې حکومتي سرچینې له خولې ویلي چې د سعودي عربستان ولیعهد او طالبانو ترمنځ اسلام آباد کې د لیدنې موضوع ډېره پټه ساتل سوې ده، خو داسې شواهد شته چې شایي د سعودي شهزاده به اسلام آباد کې د طالبانو له استازو سره هم وویني. د پاکستان حکومت یا سعودي عربستان لا تر دې مهاله په دې اړوند څه نه دی ویلي چې اسلام آباد کې به د طالبانو او د سعودي شهزاده محمد بن سلمان ترمنځ لیدنه کیږي او کنه. په عین وخت کې د پاکستان حکومت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې محمد بن سلمان د وزیر اعظم عمران خان په بلنه د پاکستان سفر کوي او هغه به په خپل سفر کې د صدر، وزیر اعظم او د پوج له مشر سره لید کاته کوي. په سرکاري خبر کې ویل شوی چې د سعودي عربستان د ولیعهد د راتګ په مهال به په راولپنډۍ او اسلام آباد کې د امنیت سخت ګامونه پورته کړل سی وی.
تاسو د واشنگتن ڈی سی نه د وایس اف امریکا دیوا خبرونه سره ملګری یی.
د امریکای مرستیال ولسمشر مایک پنس هیله څرګنده کړې چې له طالبانو سره د امریکای لخوا د سولې په خبرو کې د افغانستان حکومت هم ګډون وکړي. بل لور ته یورپی ټولنې ویلي د افغان سولې د خبرو په بریالیتوب کې به مرسته وکړي. نور تفصیل په دې ریپورت کې واورئ. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د میونخ د امنیتی کانفرنس په څنډه کې د امریکای د ولسمشر له مرستیال مایک پنس سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي. مایک پنس هیله څرګنده کړې چې له طالبانو سره د امریکای لخوا د سولې په خبرو کې د افغانستان حکومت هم ګډون وکړي. ښاغلی پنس وویل هیله من یو چې د خبرو اترو له لارې د افغانستان د سولې شاهد واوسو. د ولسمشر غنی او مایک پنس دا خبرې په داسې وخت کې سوې چې ټاکل سوې د طالبانو او امریکای استازي سبا د فبروري په 13مه په اسلام آباد کې سره وویني. په دې وروستیو میاشتو کې د افغانستان د اوږدې جګړې د ختمولو لپاره هڅې ګړندۍ شوې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکای ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد څو ځلې د طالبانو له استازو سره لیدلي چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو او سولې لپاره لاره پیدا کړي، خو طالبان لا تر اوسه له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته تیار نه دي. د امریکای د ولسمشر مرستیال مایک پنس له ولسمشر غنی سره د لیدو په وخت دا مهمه ګڼلې چې په خبرو اترو کې باید ټول اړخونه ډاډمن سي، ځکه چې وایي افغانستان یو وار بیا د ترهګرو او سخت دریځو سازمانونو لخوا ونه کارول سي او له هغه ځایه په خپل افغانستان سیمې نړۍ او امریکې ته خطر پیښ نه سي. ښاغلی غنی د جرمني د میونخ کانفرنس په څنډه کې د خبرو په وخت ویلي د ده او ولسمشر ډانلډ ټرمپ ترمنځ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د راتلونکي په هکله د نظر بشپړ اتفاق سته. وایي په افغانستان کې د امریکې شتوالی باید اغیزمن او ګټور واوسي. د ده په وینا چې د پوځیانو پر شمیر باید له امریکې سره بحث وکړي او د هغوی لګښتونه باید راټیټ کړل سي. ښاغلی غنی په خپلو خبرو کې یو ځل بیا پر دې ټینګار کړی چې له طالبانو سره د سولې خبرې هغه وخت ګټورې کېدای سي چې د افغانستان قانوني او انتخابي بنسټونو ته پکې درناوی وسي. افغان ولسمشر له مایک پنس سره په خبرو کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قربانیو مننه کړې او ویلي دي چې د جنوبي ایشیا لپاره د امریکې د نوې تګلارې له اعلان سره له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د جګړې چارې افغان ځواکونو په لاس کې اخیستې دي. ښاغلی غنی ویلي هیله من دی چې له پاکستان له ترهګرو ډلو او د نشه یي توکو له قاچاقوړونکو سره د طالبانو اړیکې پوره روښانه سي. ولسمشر غنی د میونخ امنیتي کانفرنس په څنډه کې د یورپي ټولنې د بهرنیو اړیکو له ځانګړي استازي میرمن فیډریکا مغیرینی سره هم لیدلی او هغې ورته د یورپي ټولنې لخوا باور ورکړی چې په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو کلک ملاتړ کوي او د دې ترڅنګ به د دغو هڅو بریالیتوب ته په رسولو کې هم مرسته کوي. ولسمشر اشرف غنی ویلي چې له 2015 میلادي کال تر اوسه د ده د ولسمشرۍ په موده کې په افغانستان کې یوازې 68 امریکایي پوځیان وژل شوي، چې دا په دې هیواد کې د امریکایي سرتیرو په وژل کېدو کې د پام وړ کموالی دی. ولسمشر غنی مخکې هم رسنیو ته د خپلې ولسمشرۍ په وخت کې د افغان پوځیانو د مرګ ژوبلې په حق له شمیرې ورکړې وې. ده ویلي وو چې د ده د ولسمشرۍ په وخت کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو شاوخوا 45,000 تنه وژل شوي دي.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړي.
د ډیوا ریډیو سهارنۍ خبرونه له واشنگتن ډی سي په ژوندۍ بڼه اوري. په شام کې د داعش ډلې په ضد د جنګیدونکو شامي ځواک مشر وایي ډیر ژر به نړۍ ته د داعش ډلې د ختمولو خبر ورکړي. ولسمشر ټرمپ هم په وروستیو کې د داعش د ځپلو دعوه کړې، خو امریکایي پوځي چارواکي وایي اوس هم په شام کې تر 40,000 زیات داعش وسلوال جنګیږي. تفصیل یې زموږ د همکار بختور شاه په ریپورت کې.
په شام کې د امریکا په مرسته جنگیدونکو ډلې اس ډی اف یو کمانډر ویلي د خودسر اسلامي امارت یا داعش وسلوالو اخیری ډلې د شام په مشرقي سیمه باغوس کې راګیره کړې ده. د سیرین ډیموکراتیک فورس یا اس ډی اف کمانډر جیا فرات د باغوس کلی بهر د یو خبری کانفرنس په وخت ویلی په ډیر لږ وخت کې به نړیلا دغه خبر ورکړي چې د داعش عسکری ډلې لمیان زوی وړه. نوموړي فرات زیاته کړه د خودسره اسلامي امارت وسلوال چې په یو وخت کې د شام نه تر عراق په یو لویه سیمه خواره وو، اوس د شام باغوس سیمه کې په 600 متره ځای کې د دوی د ګیرې لاندې دي او له هرې ډډې پرې ګولۍ وریږي. هر څه که د داعش وسلوال اوس په یوه وړه ګیره کې راګیر دي، خو پوځي چارواکي وایي دوی هڅې کوي چې دغلته ګیر د داعش وسلوال په خپله خوښه وسله کیږدي، ځکه چې د هغوی په ضد پوځي عملیاتو کې عامو خلکو ته د مرګ جوبلې اوړېدو اندېښنې دي. په شام کې د ائتلافي ځواکونو وایان کرنل شان ریان وایس آف امریکا ته په یو ایمیل کې ویلي دوی د داعش وسلوالو په ضد بریدونه کم کړي دي، ځکه چې د دغې سیمې نه په ګڼ شمېر کې عام خلک کډې کوي او دوی نه غواړي چې په جګړه کې ورته زیان ورسي. رپورټونه وایي په دغه سیمه کې د داعش وسلوالو عام وګړي د ډال په توګه راګیر کړي دي او څوک چې د هغوی نه د تښتېدو هڅې کوي هغوی یې په ډزو ولي. که یو خوا د عامو خلکو بچ کول په دغه جګړه کې لوی خنډ دی، نو بلخوا د داعش وسلوالو ځای په ځای بمونه هم خښ کړي دي او هم د موټرو او موټرسایکلو د لارې ځانمرګي بریدونه کوي، چې امریکا او پلوی ډلې اس ډی اف ته یې لوی مزاحمت پیدا کړی دی. د دې تر څنګ داسې اندېښنې هم شته چې داعش یو شمېر وسلوال په خواوشا سیمو کې په سمڅو او غارونو کې پټ دي او امریکایي پوځي چارواکو خبرداری ورکړی د داعش ترهګرې ډلې سره اوس هم د 20,000 نه واخله تر 150,000 پورې وسلوال ملګري دي او دوی اندېښمن دي دا به په شام کې د دوی ملګرو لپاره ګرانه وي چې د امریکایي پوځونو راوتلو وروسته دغلته داعش قابو کړي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ ویلي وو په شام کې د خودسره اسلامي امارت د ختمولو په اړه به په راتلونکو 24 ساعتو کې ولس ته یو ښه خبر واوروي، خو د خالی په ورځ د اس ډی اف او ائتلاف لخوا داسې اشارې ورکړی شوي چې د داعش نه اخري سنګر ګټلو وروسته به بیا هم د وتلو لپاره یوه ټاکلې نیټه نه اعلانوي. امریکایي چارواکو هم ویلي دي د داعش نه اخري مورچه اخیستلو پس به بیا هم دغلته جګړه روانه وي. د جمعې په ورځ د جرمني په میونخ ښار کې د امنیتي کانفرنس په وخت یو امریکایي چارواکي غوښتنه کړې وه چې د شام نه د امریکایي عسکرو د وتلو وروسته به دغلته یو امنیتي خلا جوړیږي، د دغې بدامنۍ د مخنیوي لپاره دې د وړاندې نه یو امنیتي تړون وشي، ځکه چې دا خبره اوس ټولو ته معلومه ده چې دغلته به جګړه په میاشتو کې ختمیږي نه چې په کلونو کې. د شام او عراق د بدامنیو خانه جنگی نه د ګټې پورته کولو لپاره ابوبکر البغدادي په کال 2014 کې د عراق د موصل ښار د یو تاریخي جومات نه په خپل سر د اسلامي امارت اعلان کړی وو او ځان یې د دغې ډلې خلیفه ټاکلی و، خو په راتلونکو څو کلونو کې د دغې ډلې د خونړي بریدونو او تشدد له کبله نړیوال طاقتونه د دوی په ضد راوچت شول او د امریکا او روس په پوځي کومک کې د داعش مضبوط مرکزونه لمینځه یوړل او په څو ورځو کې به داسې ښکاري چې خپله اخیری مورچه هم بیلي.
د وی او ای دی وخت پرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
په داسې حال کې چې پاکستان د خپل اقتصادي بحران د ختمولو لپاره په ورستیو کې له نړیوالې مالیاتي ادارې یا IMF څخه د مرستو غوښتنه کړې، چین اعلان کړی چې پاکستان ته به 3.5 اربه ډالر پور ورکړي. تفصیل د ریاض حسین په رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې د پاکستان غیر ملکي زر مبادله د دباو ښکار ده، چین به پاکستان ته 2.5 میلیونه ډالر نور هم قرضه ورکړي چې دغه دباو راکم کړي، او دې سره به په پاکستان د چین کمرشل قرضه 4.5 میلیونه ډالر ته ورسي. د امریکا غږ د انګریزي ژبې ویبپاڼې د سرکاري مامورینو په حواله ویلي دي چې د چین لخوا په پیسو ورکولو کې 1 بلین ډالر ګرانټ هم شامل دی، خو د دې تر څنګ د پاکستان حکومت د نړیوالې مالیاتي ادارې سره هم خبرې اترې روانې دي او ماهرین وایي دې قرضو کېدو سره به په پاکستان دباو راکم شي. په دې حقله د اقتصاد ماهر لحاظ علی وایي دې سره به په پاکستان د ایم ایف لخوا د شرطونو دباو راکم شي.
پاکستان دې وخت کې د داسې اقتصادي ستونزو سره مخ دی چې د هغې لپاره هغوی لومړنی لاس خپل ګاونډي هغه هېوادونو ته لاس واچو چې کوم دي ملګري ملکونه. د دې د پاکستان لومړی کوشش چې د ایم ایف لخوا کوم راغلی دباو دی چې هغه د کم نه کم کړی شي، خو د هغې باوجود هغه دباو کم نه شو. چین چې کوم راتللی چې بې شکه په هغې قرضمده اوسنی تصویر کې ګران دی. چین نه خو ورکوونکي دا پیسې یو داسې وخت دي چې د پاکستان دوی د ټول نه لویه سرمایه کاري د پاک چین اقتصادي رهداري دلاري تقریبا د هغې کې توانایي د ټول نه لویه چې کوم دی منصوبه د هغې شامل دي. د دې وجه نه د چین واړه خبراتونکي امداد د دې وخت کې پاکستان سرحده پورې په ځان باندې دباو کم کړی دی.
د دې نه وړاندې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په متحده عرب امارات کې د نړیوالې مالیاتي ادارې سره هم خبرې اترې کړې وې او ایم ایف ویلي وو چې هغوی پاکستان ته قرضې ورکولو ته تیار دي، خو د حکومت لخوا د ایم ایف د شرطونو په حواله څه بیان نه دی جاری شوی. د امریکا غږ د سرکاري مامورینو په حواله وایي چې چین به ډېر زر د پاکستان په مرکزي بینک کې 2.5 بلیون ډالر جمع کړي او د ګرانټ د ورکولو لپاره به روانه میاشت د چین مامورین د پاکستان دوره وکړي. ماهرین وایي په ورستو کې د سعودي عرب، متحده عرب امارات او چین لخوا د 6 بلیون ډالر ورکولو باوجود د پاکستان غیر ملکي زر مبادله ذخیره د دباو ښکار ده. دا وخت د پاکستان مجموعي غیر ملکي زر مبادله 3.2 بلیون ډالر ښودلی کیږي او دا رقم د پاکستان د 2 میاشتو د درآمدي بل برابر دی. د دې ترڅنګ د سعودي عرب شاهزاده محمد بن سلمان هم د پاکستان دوره کوي او پاکستانی مامورین وایي چې هغه به په خپل دوره کې د پاکستان سره د 3 بلیون ډالر ویډیا تیلو د ورکولو معاهده هم لاسلیک کړي او دا چې هغه به په پاکستان کې د 10 بلیون ډالر سرمایه کاری کوي چې پکې د 10 بلیون ډالر د تیلو د سپاکولو کارخانه هم شامل ده. خو لحاظ علي وایي پاکستان به ضرور ایم ایف ته ځي ځکه چې د اوږدې د قرضونو د معاهدې نه بغیر پاکستان به اونه کړي شي چې خپلې منصوبې مخ په وړاندې بوزي.
محمد بن سلمان دی وخت کې د هغه دوره په داسې وخت کې چې هغه د سعودي عرب تقریبا د ټولو نه طاقتور شخصیت دی. محمد بن سلمان به په گوادر کې خصوصا په زراعت کې او د دې نه علاوه په نور غټو ځایونو کې د پاکستان چې کوم عمومي ځایونه د ښودلې دي په هغه ځایونو کې به خپل سرمایه کاري کوي. پاکستان د آی ایم ایف سره کوم ځینو لږ په نرمو شرایطو به هغوی سره خبرې اترې کېږي چې ډېر زر به هم د آی ایم ایف نه هم د خبرو اترو د لارې د هغوی نه هم یوه قرضه واخیستلی شي.
سیلانی وایي چې متحده عرب امارات، ملیشیا، قطر او جنوبی کوریا هم غواړي چې په پاکستان کې سرمایه کاری وکړي، خو د ملک دننه د توانایي د بحران او د امن او امان د ستونزو له کبله دغه پروسه مخ په وړاندې نه ځي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. The Twitter ID da @VOADIWA.
د مردان جنډي بازار د لاسي شیانو او د کور د سنگار د سامانونو مشهور ځای دی چې د ځای خلکو په ګډون بهرني سیلانیان هم ورځي او د کورونو د سنگار لپاره شیان پکې اخلي. کاروباریان وایي چې په پښتونخوا کې د ورستوي کلونو بدامنې د دوی کاروبار ته زیان اړولې. د ډیوا ریډیو خبریال عبدالرزاق هم دې بازار ته ورغلی او دغه رپورټ یې پرې برابر کړی دی.
15 کلن سلاودین د ضلع مردان جنډی بازار کې د ډول سنگار یعنی د ډیکوریشن او په کورونو کې د امروزه استعمال سیزونو کاروبار کوي. هغه وایي چې د تیر وختونو په پرتله اوس په یاد بازار کې ملکی او غیر ملکی هر قسم سیزونه اغستونکي ترلاسه کولی شي.
د لرګي سامان هم شته چې د لاس ګلکاری دی، چینا سامان هم زموږ سره شته. زموږ د خپل د دې ځای کوم جوړ سامان دی دا زموږ سره پروت دی. د هر قسم پیټار، هر قسم شکور، هر قسم یو ډیکوریشن پیسونه داسې گفتونه چې هغه وی آی پی گفتونه دي 4000 نه 10000 پورې پورې پکې یو یو گفت شته دی. چاله په تخپه کې ورکوي د لرګي سامان په ترکانانو دغه پکې لرګي هم داسې لرګي چې اوریجنل لرګي پای.
د جنډی بازار چې د مردان ښار نه شمال طرف ته په لږه فاصله باندې پروت دی، د لاس جوړ او د کورونو د سینګارولو ډول ډول سامان لپاره په ټول هیواد کې مشهور دی. زی دکانداران وای چې په تیر وختونو کې بعد علاقې خلکو قسم قسم سیزونه په خپل جوړول ولې د مشینی دور راتلو سره زیاتره کاریګرو د لاسي هنر وس پرې خو دي. په یاد بازار کې کاروبار کوونکو عمر شاوای د لاس جوړ دې سامان باندې خرچا ډېر راځي، ولې اغستون کې د مخ کې په پرتله کم شوی دی؟
تقریبا په دې الماری په خپل دغه 750-800 روپۍ د خپل خرچه کیږي. دلته چې موږ دکاندار له ورکو 950 یا 1000 روپۍ، لکه په الماری کې موږ د 200 روپۍ پاتې شي ونی مده جوړ کړل، نو هغه دا خبره هغه 750 دی اړي پاتې شي. چکر لبه چې سواد ته کم خلک تلل یا کالام ته ملم جبی ته، نو هغوی به دلته خامخا شری کوله، ښه ګڼه به، ښه روزګار به پوه شولي. و چې کوم هغه سواد هغه دغه بند شوي دي، نو لکه د هغې په نسبت لکه بیخي زموږ دا کار لکه بیخي خراب شوی دی. لوکل خلک دي، لوکل خلک خو لکه کمتر دا دغه لي که
ځی خلک وایي د تعلیم د نشوالي او د زیاتې غریبۍ له وجې د علاقې زنانه د کورونو دننه د روټو ښکلي شکروټي، پیټارګي، ببوزي او نور یو شمیر سیزونه په خپلو لاسو جوړوي، کومه چې د هغې یوازنۍ د معاش ګټلو ذریعه ده. 60 کلن علمګل وایس اف امریکا ډیو نیوز ته وویل د زیاتې ګرانۍ له وجې د هغې کاروبار ډیر متاثره شوی دی، او کوم سیزونه به چې دی په خپله جوړول هغه د ملک نورو برخو نه تیار راوړو باندې مجبوره دي.
د انګریزانو نه بعد دا خلک راغلي وو دلته آباد شوي دي، او دا روزګار کوي، د پزکو مزکو کار به کوو. مخکې به پریل کې دا سامان راته، اوس په ټرکونو کې راځي، په ګاډو کې کرایانې سیوا شولې، تار شي چې کوم دی لکه دغه سیوا کېږي، او دلته د دې شي هغه ریټ چې کوم دی ورتواره په ښکته را روان دی. پزکي به جوړېده، مسلې به جوړېده، پوړونه به د جومات جوړېده، مختلف سامانونه به جوړېده. دلته ډېر ښه دغه وو.
د ځې دکاندارانو په وینا بهرني سیلګري د کورونو د سینګار او د لاس جوړ سامانونه په شوق اخلي. کچری په خیبر پښتونخوا کې سیلګري و د بیا مومي، نو د هغې کاروبار ښه کېدلی شي، او دا چې د هغې مالي ستونزو هوارېدو تر څنګ د ټولنې په مجموعي آمدن کې هم زیاتوالی راتلی شي. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیو نیوز، پېښور.
د ګلګت د اوبو یو لوی بند د واورو د شویدو له کبله مات شوی چې د سیلاب اندېښنې ورسره پیدا شوی دی. خو د ګلګت د قدرتي آفتونو د مخنیوي ادارې چارواکي وایي د خطر د مخنیوي لپاره بیړني ګامونه اخیستي دي. تفصیل یې د احسان محمد خان په ریپورت کې.
د ګلګت بلتستان سیلګرۍ سیمه هنزا ته نږدې دغه د اوبو لوی بند د واورین غر یا ګلیشیر غوځېدو له وجې جوړ شوی. د ځایي حکومتي چارواکو په وینا د بند ماتېدو په صورت کې د سیلاب د خطر امکان موجود دی، او دغه ډول ناڅاپي سیلاب د شرارېشم سړک، صبرخه او پولونو ته هم زیان رسولی شي. خو د ګلګت بلتستان د سیلابونو د مخنیوي ادارې جی بی ډی ایم ای مشر فرید احمد ډیو ریډیو ته ویلي دا ډول بیړني صورتحال پېښېدو په صورت کې تیاریاں سخت کړی دي.
تو ہم نے ان سب کے ری سیٹلمنٹ کا پلان بھی بنایا ہے. اس ایریے میں وہ روڈ بھی کٹ سکتا ہے، برج کٹ سکتی ہے، اور فوڈ اور جو ہے میڈیسن، لائف سیونگ ڈاگ جو ہے ان کا بھی ہم پورا سٹارٹ کر رہے ہیں. حالانکہ الٹرنیٹ اویلیبل ہے، اس کے باوجود ہم یہ سارے اقدامات کر رہے ہیں.
دی وائی دا بند ماتی دو پہ صورت کے کومی آبادائی تا زیان رسے دے شی، دا ہوئی بلزے تا انتقال اولو انتظامو نے ہم کڑی دی. پا دا غسیمہ کے سڑک ہم غسے دے شی، او پلونو تا ہم زیان رسے دے لے شی. خو دوی د خوراکي شیانو داروګانو په شمول نور انتظامونه تر سره کړی دي، او د دغه بند سارنه د سیټلایټ او یا د ځمکنۍ دواړو لارو روانه ساتلې ده، او د خطر مخنیوي لپاره د نورو ادارو سره په ګډه کار روان ساتلې. د سیلابونو د مخنیوي ادارې تر مخه د پولونو او سړک تر څنګ د نیم فوزي ادارې اف ډبلیو زی کیمپ دوا د وړو میلونه او د برېښنا درې پلانټونه هم د سیلاب په صورت کې د خطر سره مخ دي. د ځایي اوسیدونکو په وینا د بند د ماتېدو ویاره ورځ په ورځ زیاتېږي. یو ځایي اوسیدونکی شیرخان دیو ریډیو ته وایي
جو لیک بن گیا ہے، جو ڈپوزٹ ہوا ہے پانی کا اندر نا، تو وہ کافی اس وقت جو ہے نا جمع ہو گیا ہے. اگر ایک ساتھ برسٹ ہو جاتا ہے تو یہ کافی ڈیمیج کر سکتا ہے.
دی وائی دغه کوم بند جوړ شوی په دې کې ډېری زیاتې اوبه ذخیره شوی چې وړاندې ورته واورین غر خوېدلې او د اوبو لارې تړلې ده. خو کچری دغه بند ناڅاپي رامات شي، نو په داسې کې ډېر زیان اړولې شي. د ځایي حکومت په وینا د بند خطر کمولو لپاره ټول احتیاطي تدبیرونه خپل کړي دي، او د زیان کمولو او لار نیولو په لړ کې به ټولې وسیلې په کارولې شي. یاد دی وی د دې وړاندې د هنزا په اتابات سیمه کې هم د ګلیشیر غورځېدو له وجې یو مصنوعي بند جوړ شوی و. احسان محمد خان، ویو ای ډیوا، ابټاباد.
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.